په پښتونخوا کې د ماسپخین څلور بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی. په خبرونه کې په پاکستان کې خبریالانو ته په ورپېښو دړکو او ننګونو راپورونه در اورو. د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کوو او په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د غوښتنې جاج اخلو. خوړومبې د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی د خیبر پختونخوا حکومت او دغه صوبې خبريالانو په اسلام آباد کې په خبريال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولس غوښتي چې د خپل هیواد پر حکومت د خپلو پالیسیو د اصلاح په هدف فشار زیات کړي. او سپین د کتالونیا سیمې نه پنیغه کنټرول ترلاسه کړي او دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې ختم کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت په اسلام آباد کې پر خبريال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا شوې برید غندلې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د جمعې په ماخام د صوبې اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیښې پوره پلټنې وکړي او زیاتې کړه.
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي.
نوموړي دا خبرې له هغې وروسته وکړې چې د پېښور خبریالان د احتجاج په توګه د اسمبلۍ له غونډې وتل، خو وروسته شاه فرمان هغوی ته باور ورکړ چې صوبایي حکومت به د دوی لپاره غږ پورته کوي. دا له هغې وروسته دا چې د اکتوبر په 20مه د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې د نیوز په خبریال احمد نورانی اسلام آباد ته نږدې د نامعلومه کسانو لخوا د چړو او د اوسپنې د راډونو ګزارونه وشول او هغه یې ژوبل کړ. د تیر اتوار په ورځ له جمروده تر اسلام آباد پیاده سفر کوونکی کالزاده کثرت رائے د جمعې په ماخام اسلام آباد ته ورسید. د همارا پاکستان واک په نوم د دې لاریون مقصد قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډول او له دغو سیمو اف سی آر ختمولو لپاره اواز پورته کول وو. په نېشنل پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې هغه وویل باید قبایل هم د ملک د نورو سیمو غونډې آئینی او قانوني حقونه ولري او زیاتې کړه.
قبایلی سیمې خلک چې له زده کړو محروم دي، د صحت اسانتیاوې نه لري، انصاف نه لري، د اف سی آر په رنګ تور قانون کې د اجتماعي ذمواری په نوم ځپل کیږي، کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشته چې جرم یو وکړي او ټول خاندان ته سزا ورکړی شي. زما په اند د دې ټولو ستونزو یوازنی حل همدا دی چې په سمدستي توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
په نړۍ کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکی کالزاده کثرت رائے د هم ویل اسلام آباد ته د داخلېدو پر وخت ورسره پولیسو ناسمه رویه وکړه او هغه یې د څه وخت لپاره ایسار کړ او بد رد یې هم ورته وویل. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت له پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې حکومت ته قبایلي سیمې نه یوازې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړي، بلکې هغوی ته د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري کې هم برخه ورکړي. هغه دا خبرې د جمعې په ورځ د بلوچستان په پښتون میشت سیمه پشین کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې کړې دي. اسفندیار ولی خان پر دې ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له ولس وغوښتل سو د دغه هیواد پر حکومت د خپلو سیاستونو د اصلاح په هدف فشار زیات کړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی نن مشال ریډیو ته وویل د پاکستان د ناسمو پالیسیو قربانۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونه ورکوي. هغه دا هم ویل د پاکستان ولس اوس په دې مسله پوه شوی دی چې د افغانستان په چارو کې د خپل هیواد لاسوهنې د پاکستان ولس ته څومره زیان رسوي او باید اوس یې نور مخنیوی وشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سپین د کتالونیا سیمې نه پنیغه کنټرول ترلاسه کړی او دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لری کړی دی. دا له هغې وروسته دی چې د کتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20مه خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم ماریانو روهوی چې د کتالان د ولسمشر ځای هم اخیسته او د کتالونیا پارلمان یې مات کړ، د دسمبر په 20مه یې د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د سپین حکومت د کتالان سیمې د پولیسو مشر هم له دندې لری کړی دی. وزیر اعظم روهوی دا اعلان میډرید وهڅولو چې د دغې خپلواک سیمې د نیخ پنیغه واک تر لاسه کولو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې تېره ورځ د کابینې د بیړنۍ غونډې نه پس په ټلویزیوني وینا کې وکړې. بلخوا د کیتالونیا د خپلواکۍ خلاف په سلګونو مظاهرچیانو هم په مختلفو سیمو کې لاریون کړی دی. د سپین اتحادي هیوادونو هم د میډرید سره خپله مرسته ښودلې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالی کوریا ته د اټومي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پیونګ یانګ د میزایلو اټومي ازموینو پر سر کړکیچ زیات دی. جیمز میټس چې سول ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرون جمعې وویل تیروتنه باید ونشي، په امریکا او یا د دوی پر اتحادیانو د هر ډول برید به سخته دفاع وکړي. نوموړي زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې هر ډول استعمال بعد د لوی پوځي عکس العمل سره مخ شي. د امریکا دفاع وزیر وویل د شمالي کوریا د کړکیچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې دوی ترجیح ورکوي، خو دا ټینګار یې هم وکړ چې د دوی سفارتکار هغه وخت ډیر موثر دي چې باوري پوځي واک یې تر شا وي. میټس جنوبي کوریا ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایشیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جنوبي کوریا ته هم په لومړني رسمي سفر ورشي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بندیزونه د نوي قانون لمخې د روس لسګونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړې دي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره معاملې محدودېږي او پر روس فشارونه زیاتېږي. په روسي کمپنیو نوي بندیزونو فهرست جمعې په ورځ وروسته تر هغې خپور شو چې په کانګرس کې پرې لسو اونیو له انتقادونو ډک بحثونه وشول. د امریکا د کانګرس ډېرو غړو د روس په دفاعي او استخباراتي کمپنیو بندیزونو ته رای ورکړې ده. دا خبرونه
خبرونه مو د فرخند اسد موریدو زمنګ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په پیښور کې خبريالانو د خپل تحفظ لپاره له حکومت د نوې قانون سازي غوښتنه کړې ده.
قانون سازی دی وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ او اعتماد هغه ته حاصل او مشوره پکې شامل وي.
د عوامي نشترګون بشر سپندیار خبري خان ویلي په پاکستان کې د پښتنو د قومي وحدت لپاره مبارزه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پاک تور سکولونو د پخوانی مشر او دغه د کورنۍ ترکیه ته سپارل غندلې دي او زموږ ونی زخ پرونه د نیمه نړۍ غږ به هم اوري. روزم ګډون به موضوع ته د خیبر پختونخوا د خبريالانو اتحادیه په اسلام آباد کې په خبريال احمد نورانی حمله په سخت ټوکی غندلې دا ول حکومت غوښتنه کړي چې د صحافیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په دغه غاړه نوي قانون سازي وکړي. بیګا د صوبایي سملې لغونډې خبريالانو احتجاجي واک اوټ هم کړی دی. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د اسمبلی د غونډې پر مهال د پیښور خبریالانو په دغه پیښه د احتجاج په توګه واک اوټ وکړو، خو بیا وروستو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه پرمان خبریالانو له دلاسه ورکړه چې صوبایي حکومت به په خبریالانو د تشدد او د خبریالانو د زورولو په لړ کې د هغوی لپاره اواز پورته کوي. شاه پرمان د خبریالانو د علامتي واک اوټ وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل:
صحافت ایک آئینه ہے.
صحافت یو آینه ده چې موږ ته دا ښایي چې په مخ مو څومره داغونه دي، نو په کار خدا ده چې موږ د مخ نه هغه داغونه صفا کړو په ځای د دې چې موږ هغه آینه ماته کړو. زه د دې پیښې غندنه کوم او د اسلام آباد د انتظامیې نه د دې اسمبلۍ له اړخه غوښتنه کوم چې د دې پیښې پلټنې دي وکړي. د پیښور د خبریالانو د احتجاجي واکاوټ پر مهال د خیبر یونین په نوم د پیښور د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خبریال احمد نورانی د وهلو ټکولو غندنه وکړه او ویل:
موږ دا غواړو چې په خصوصي توګه باندې د تحفظ لپاره او د ویلفیر لپاره بھرپور جامع داسې بل دې مخې ته راوړی شي، قانون سازي دې وکړی شي چې هغه کې د صحافیانو لیډرشپ په اعتماد هغې ته حاصل او مشوره پکې شامل ای.
په اسلام آباد کې په خبریال احمد نورانی باندې د تیر ورځې د برید نه وړاندې په تیرو دوه اونو کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلع کې یو خبریال وژل شوی هم دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زکه پاتې کیږو او اوریدونکو په بلوچستان کې هم خبریالانو ته د بلوچ وسلوالو ډلو لخوا دړکې ترلاسه شوې دي. په دغه دړکونو وروسته په یو شمېر خبریالانو بریدونه هم شوې دي. په بلوچستان کې خبریالان په سهل دي. د عبدالحی کاکړ په راپور کې
د خبر په جوړول به شاید د ریاض بنګل یو غنټه وخت لګیدلې وي، خو د خبر ناوړه نتیجه تر 15 ورځې پورې وګالله. اته چلوشت کلن خبریال په 2001 میلادي کال کې د پولیسو لخوا د غلا او ناقانونه گاډیو د نیولو خبر لا کوټی چا بیتونکې خپل اخبار انتخاب ته ولېږي. خبر چاپ سو او د غلاګانو تر شا شوک پاره ډله خپسوه. هغه ریاض منګل ته ټلیفون وکړ او وایي غوښتل چې د خپل خبر ترید وکړي، خو د انکار وکړي. د 2001 میلادي کال د اکتوبر 4مه نیټه وایي چې دغه بلوس خبریال د خوزدار شهر پرس کلب ته پلارو چې څلور وسلوال په گاډو کې راغلل او وایې تښتولې. د ده په وینا یو څو ورځې له خوزدار سره نږدې په یو کوټه کې بند کړ او بیا تر اوږده سفر وروسته د غره سر ته یوړل سو چې هلته یې 50 ورځې تیرې کړې. دی وایي خواړه خاص نه و، سوکړک به یې راکول، اوبه به یې د ډیزلو یا پټرولو په ډبه کې راکولې. هرې خوا ته چوپتیا وه، تنهایی وه، ویره وه او ژوند مې د وسلوالو کسانو په محاصره کې و. خو یوه شپه ریاض منګل له پلان سره سم په تیښته کې کامیاب سو. تر ډیرو منډو، کړاوونو او ویرې وروسته کوټې ښار ته ورسید. هلته یې خبري غونډه وکړه او خپل ټول داستان یې له مطبوعاتو سره شریک کړ. خو دلته ورته معلومه سوه چې د ده کورنۍ وار له مخه د جنرال مشرف په کابینه کې شامل وزیر د کورنۍ پر ضد د هغه د تښتونو مقدمه درج کړې ده. اوس نو ریاض منګل زیاتره وخت له پولیسو سره وو یا په عدالت کې، خو البته نتیجه دا سوه چې تښتونکو ته سزا ورنکړل سوه. نوموړی بیرته خوزدار ته ولاړ او هلته خبریالي شروع کړه. څه موده وروسته په 2010 میلادي کال کې د دسمبر په 14مه د خوزدار پرس کلب مشر محمد خان ساسولي نامعلومه وسلوالو ووژلې. او ریاض منګل چې د خوزدار پرس کلب مرستیال مشر وو، اوس یې د ملګري تر مرګ وروسته د خبریالانو مشري هم په غاړه سوه. د ده په مشرۍ کې خبریالانو د وژل سوي محمد خان ساسولي د قاتلانو پر ضد مظاهرې پیل کړې. احتجاج لا روان و چې ریاض منګل ته بیا دړکې ورکول پیل سوې. دی وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځان ته بلوچ مسله دفاع ویل، پرس کلب ته ټلیفونونه کول او دا پیغام یې پرېښود چې ریاض منګل ته وواست چې هلې ځلې پرېږدي. بلوچ مسله دفاع د شفیق منګل په مشرۍ په خوزدار او شاوخوا سیمو کې د بلوچ بلتون پالو ډلو پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. شفیق منګل د جنرال مشرف په کابینه کې شامل د وفاقي وزیر نصر منګل زوی دی، خو البته د دې تصدیق ونسو چې آیا په رښتیا هم دغه ډلې ریاض منګل ته دړکې ورکولې او کنه. خپلوانو او دوستانو ریاض منګل مجبور کړ چې خپل فعالیتونه بس کړي او له خوزداره کډه وکړي. ریاض د خپلو خواخوږو خبره ومنله او خوزدار ته خدای پامانی وویله.
2011 مې وانه خپل فیملی لکه نکل پړه.
څومره د ورسته نامعلومه وسلوالو د د ماما حاجی علي اکبر په 2013 میلادي کال کې د جون پر 14مه ورو وشلې. ل د ورسته وسلوالو د د ورور اجاز منګل ورو وشلې. څومره د ورسته بیا وسلوالو د د وراره وتشتولې او د د پاړې تر پښتون غروي جون ورسته پرې شود. ریاض منګل پلار او خورزه هم په یو ټرافیکي پیښه کې وژل شوی دا او د ده په ګمان د حادثه نه بلکې ارادتن چا داسې یو حالت جوړ کړ چې په نتیجه کې گاډی ټکر وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
روانو ونه افغانستان، پاکستان او هند ته د امریکا د بارنو چر وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په وخت نوموړي په خبرو کې واضح کړه چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو خاتمه غواړي او په دې لړ کې له اسلام آباد د جدي ګامونو پورته کولو تمه لري. خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه صاحب د ټیلرسن د څرګندونو او د نوموړي لخوا د 15 ترهګرو فهرست پاکستان ته د سپارلو په غبرګون کې وویل چې پاکستان وار له مخه د 100 ترهګرو فهرست افغانستان ته سپارلی دی. دا وخت د پاکستان او امریکا اړیکې په کم حال کې دي. دا د ملیحا امیرزاده پر راپور کې و.
د روان کال په اگست کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او سیمې په اړه خپله نوې تګلاره اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړو چې دا وسلوالو له ملاتړه دې لاس واخلي.
او پاکستان یې په جواب کې ویلي چې د ترګری خلاف جګړه کې دوی په خپل ډیر ځانی او مالی تاوانونه زغملي دي. د حالاتو ته په کتو پښتنه راپورته کیږي چې د جنوبی ایشیا په اړه د امریکا لخوا خپل پالیسی د واضح کولو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات په کوم پړاو کې دي. پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د پاکستان پالیسی همیش دا پاتې شوې ده چې له امریکا سره یې کلاو مخالفتونه شي، نو ځکه فکر نه کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې به په راتلونکي کې په مکمل ډول پرې شي او یا ډېرې ښې شي.
پاکستان پالیسی همیشه هم دغه ده چې امریکا سره کنفرنټیشن را نه شي. زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به په راتلونکي وخت کې یا ډېرې خرابې شي یا به ډېرې ښې شي. دا چې څوک پورې په افغانستان کې جنگ روان دی، دا اړیکې به کله لږ سودمنې به وي، کله به لږ شانتې پکې خفغان راځي. وجہ دا ده چې امریکا او هند وسیو بل ته ډېر نږدې کیږي، دا غیر رد عمل بدل تدای چې پاکستان با چین ته ورلنډیږي، او چې څومره پاکستان چین ته ورلنډیږي دمر به امریکا شي کم نه پدې خپکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر ورځو کې د پاکستان او امریکا لوړ پوړو چارواکو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن روانونه پاکستان، افغانستان او هند ته لاړ چې مخکې د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف هم امریکا ته تللی و. په دغو دورو کې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو خپل موقف په یو بل واضح کړ. د سیمه ایزو چارو کارپوه سرفراز خان وای چې پاکستان ور لمخه اقتصادي او سیاسي مشکلات لري او لا گاونډو هیوادونو سره هم تعلقات خنه دي، نو پکار ده چې د خپل مفاد لپاره په سفارتي پالیسی کې بدلون راولي او د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات پر مخ بوزي.
پاکستان په مفاد کې دا د خپل گاونډي هیوادونو سره برادرانه دوستی په بنیاد باندې او همجهتی همکاري او د کشاد نور وخت قومونه چې کوم دي لکه یونایټیډ سټیټس آف امریکا یا چین یا روس یا برتانیا یا یورپین یونین، دې ټولو سره کم از کم نارمل ورکینګ ریلیشنز پکار دي. او ډیپلوماسي وایي دا چې هغه کوشش کوي چې خپل ملکی کم قانون افاد دي، هغه بغیر جګړې بغیر د ټینشن نه د ډیپلوماټیک طریقو باندې پرمن طریقو باندې یو بل سره همکاري وکړي.
خو بیا د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټری شمشاد احمد نظر لري چې امریکا هم باید خپلې تګلارې ته کتنه وکړي، ځکه چې د افغانستان د جګړې حل لپاره د پاکستان مرسته ډېره ضروری ده.
دوړ هیوادونو ته پکار ده چې له یو بل سره خبرې ترې وکړي. امریکا د سیمې په اړه په خپله پالیسۍ کې ډېر لوی بدلون راوستی دی او له هند سره نږدې شوی. امریکا په غیر معمولي ډول هند ته په افغانستان کې زیات مهم رول ورکړی دی. امریکا د سیمې ستراتیژیک توازن چېړلی دی چې له کبل یې هند له پاکستان سره د خپلو مسلو د حل کولو لپاره مذاکرات درولي دي، نو ځکه په سیمه کې ډېر خطرناک لوبه روانه ده. له دې یو داسې شخړه جوړېدی شي چې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره بدې نتیجې لرلی شي.
کارپوهان وای دا نه یوازې د دواړو ملکونو بلکې د سیمې او نړۍ په مفاد کې ده چې له یو بل سره ښه سفارتي تعلقات پر مخ بوزي. دوی په راتلونکي کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پاکستان ته متوقع سفر یو ښه ګام بولي او وایي چې دغه شان دورې په داسې وخت کې ډېر اهمیت لري چې خپل منځي تعلقات یې ساړه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نشتل ګوند مشر سپندیار ولی خان ویلی دی چې وفاقي حکومت د پښتنو سره کړې ژمنې پوره کړي او د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې د قبایلي سیمې هم ورګډې کړي. د بلوچستان په پښین کې جلسې ته په وینا کې سپندیار ولی خان ویلی چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو لپاره عملی ګامونه پورته کول ضروري دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکړي.
د اپشن په تاجلالا سټیډیم کې وای بدرنې جلسې ته د وینا کول پر وخت د عوامي نشل ګوند مرکزی مشر اسفندیار خان ولی اول چې پښتون قام د تاریخ په یو نازک بوړ باندې ولاړ دی. اسفندیار ولی زیاته کړه چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډېدو وروسته به په پاکستان کې یو قومي وحدت جوړ کړو. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د اوسني حکومت څخه د نواز شریف کړي وعدې د پوره کولو غوښتنه وکړه.
او د جوب نه په پیدا سره خدا باندې پټه ده چې او د پټه نه ما بیا خواږه کوي ما ورته ما را کوم میټینګ کې دا نوې چې دغه کمیا سره یو پر فاست کو چې او سره د با جوړ نه شو کوم چندولې ډیرو رسوا او په چندولې کې بیا چې په کې هاي نه سره راکې چې ما فاټان کولو شي او دا ما فاټا خو کوم دا مو په ملو شو چې دې ته کا واټر پیدا وایي او ځان دې کړو کی
د عوامل شګون مشر دا هم ول چې ترڅو په افغانستان کې امنیت نوی ټینګ شوی تر هغه وخت پورې دلته امنیت نشرات لای چین ته پکار دی چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې د سولت کار نه بلکې د ضامن په توګه خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د تیر یکشنبه په ورځ له جمرودا تر اسلام آباد پیدل سفر پیلون کی کرل زادہ کثرت رائے د جمع مخام اسلام آباد ته رسیدل دي. د همارا پاکستان واک پنوم د دې لاریون مقصد قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې کډول او لدغه سیمو اف سی آر ختمول دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل اسلام آباد محمد عمران راکړي.
د خپل دې سفر په اړه کرل زادہ کثرت رائے وایي چې د دومره اوږد سفر یوازینی مقصد داو چې د پاکستان خلکو ته د قبایلی سیمو د اوسیدونکو आवाज ورسي چې هغه هم د حق لري چې د پاکستان د نورو اوسیدونکو پرنګ ټول حقونه او اسانتیاوي ولري.
فاټک کے لوگ جو تعلیم سے محروم.
قبایلی سیمه خلک چې له زده کړو محروم دي، د صحت اسانتیاوي نه لري، انصاف نه لري، د اف سی آر پرنګ تور قانون کې د اجتماعي ذمہواری په نوم ځپل کیږي، کم چې په ټوله دنیا کې چرته هم نشته چې جرم یو وکړي او ټول خاندان ته سزا ورکړي شي. زما په اند د ټولو ستونزو ایوازنه حل همدا دی چې په سمدستي توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
کسترای دا ګیله هم وکړه چې له جمرو تر پینډه هیڅ یو چا دینه دی ودرولې. د سره د امنیت لپاره یو د پولیسو گاډې هم وو، خو د اسلام آباد پولیسو هغه بیا بیا ودرولې او تنگ کړې دي.
اسنه میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، مجھے ایک گھنٹہ بٹھائے رکھا.
دوی زما سره بد سلوک وکړو، یو سات یې کین ولم، ما ته یې کنزلی وکړي او راته یې ویل چې د پاکستان بیرغ را ټول کړه او په گاډی کې یې کېګدا. سبا کله هم د پاکستان بیرغ لاندې نکړم تر څو چې ژوندې یم.
نیچے نہیں ہونے دوں گا چاہے میری گردن کاٹ.
پنړی کې د پیاده ګرځېدو لپاره شهرت لرونکو کرل زادہ کثرت رائے چې کله اسلام آباد تر ورسېد نو هلته بغن شمیر کې خلکو د پریس کلب مخې ته د هغه تود هرکلی وکړو. وروسته د هغه په درناوي کې د پریس کلب دننه یو دستور هم وشو چې پکې هغه ته د ګلونو او شملې ډالۍ ورکړې شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
دی نیوز ورسپانډې د پاکستان په پونتونو کې د زده کوونکو پر ټولنو یا یونینز د لګیدلې بندیز له وجې په دې هیواد کې تعلیمي ادارو جمهوریت او ټولنې ته پر رسیدلي تاوان یو اداریه خبره کړې ده. اسرائیل مومند دغه ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی نیوز ورسپانډې لیکي په پاکستان کې جمهوریت ته تاوان پوځي کودتاو یا سیاسي طبقې په خپل رسولې، خو تر ټولو زیات نقصان ورته د زده کوونکو پر ټولنو یا یونینو لګیدلی بندیز له وجې رسیدلی. د زده کوونکو استازیتوب کوونکو پر ټولنو لومبه بندیز په 1940 کال کې د هغه وخت پوځي امیر ضیا الحق ولګو. د ورسپانې په خبره ضیا الحق دغه بندیز کولګو چې نوموړي ته دا معلومه وه چې د ظلم ډک پوځي امریت پر وړاندې غټ مزاحمت هم په پوهنتونونو کې د زده کوونکو دا ټولنې دي. د پاکستان په تاریخ کې د زده کوونکو ډېر رول پاتې شوی. هم د زده کوونکو د تحریک په نتیجه کې لومبي پوځي امیر ایوب خان لواکا لری شو او په 1980 کال کې انتخابات ترسره شول. د ورسپانې په خبره د زده کوونکو ټولنې نوې نظریه او تحریکونه رامنځته کوي او له راتلونکو نسلونو ذمهواره او فعال وګړي جوړوي. خدای داری په خبره د دې باوجود د زده کوونکو ټولنې یو خطر ګڼل کیږي او د دوی د منظمه کېدو مخه نیول کیږي. همدارا د اسلام آباد په قادیزم یونیورسټي کې وروستیو مظاهرو او خودله چې د زده کوونکو ټولنې کولی شي چې زده کوونکي د یو مثبت بدلون راوستلو لپاره وکاروي. خو پښتنه دلته دا راپورته کیږي چې ولې د ضیا الحق لخوا په پوهنتونونو کې د زده کوونکو په ټولنو لګیدلې بندیز 3 کاله پس اوس هم موجود دی. پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو په 1988 کال کې دغه بندیز لری کړ، خو سپریم کورټ د هغې فیصله رد کړه او ویل چې د زده کوونکو یونین تشدد ته لار جوړوي. همداراز بیا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ژمنه وکړه چې هغه به په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر ټولنو لګیدلې بندیز لری کوي، خو داسې ونه شول. دغه راز څک کال د پاکستان په پارلمان کې بیا دغه مسله راپورته شوه، خو تر دې دمه پرې څه عمل درآمد نه دی شوی. ورسپانه لیکي د 1900 اتیایم په لسیزه کې د زدکونکو په یونینو د بندیز لوجي د زدکونکو څخه د سیاسي مشرانو رامسته کېدو مخاوني ول شو. په اداره کې راغلي که څه هم سپریم کورټ دا دریج لري چې د زدکونکو پر ټولنو یې ځکه بندیز برقرار ساتلی چې دا تشدد ته لار جوړوي، خو په اصل کې د دغه بندیز له وجې د زدکونکو لاسو ته وسله رسېدلی. دا وخت په یونیورسټیو کې د ټولنو پر ځای یوازې د سیاسي ګوندونو د زدکونکو سازمانونه منظم دي. دا تنظیمونه چې مشري یې زدکونکي نه بلکې سیاسي ګوندونه کوي، یوازې د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي او همداراز د یونیورسټیو له انتظامی سره بیا اکثره د دې سیاسي تنظیمونو جګړې کیږي.
د سلام مومن راپور مورید او د بشري حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پاک ترک سکولونو د پخوانی مشر او دغه د کورنۍ په دې وروستیو کې ترکیې ته د سپارلو غندنه کړې او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې د نړیوال قانون سره سم دی په پاکستان کې پاتې د 215 ترک وګړو د حقونو درناوی وکړي. ادارو ویلی چې دغه ترک وګړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دی، په کار نه ده چې په زور ترکی ته واستول شي. په دغه اړه نور معلومات د ملیحه امیرزاده نه اورو.
د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د زیارت په ورځ ویلي چې پاکستان باید 215 اتیا ترک وګړي په جبري توګه د بیرته ستنېدو بلا امتیاز گرفتاره او د بشری حقوقو له نورو سرغړونو نه بچ کړي. دا غوښتنه تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د اکتوبر پر 14مه یو ترک کورنۍ له پاکستان نه وویستل شو او ترکیه ته وسپارل شو. د بشری حقوقو نړیوال فیډریشن مشر دیمتری کریستوپولیس ویلی چې د پاکستان حکومت باید د خپلو نړیوالو ذمہوارو درناوی وکړي او د هغو 215 اتیا ترک وګړو ساتنه باوري کړي چې په زوره ترکی ته د لیګل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا 215 اتیا ترک وګړي د پاک ترک سکولونو استادان او د هغوی کورنۍ دي چې د نومبر 2018 کال راهیسې له پاکستان نه د ویستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. ادارې وایي که دوی چرته ترکی ته ولیږل شول نو هلته بلا امتیاز نیول کېدی شي او له قضایي ځورونې او تشدد سره هم مخامخ دي شي. په جولای 2018 کال کې په ترکی کې د ناکامې کودتا پس د ترکی حکومت د استادانو، خبریالانو، پوهانو او د بشري حقوقو کارکونکو خلاف کاروایانه کړې دي چې له ملیشیا، میامار او سعودي عرب نه ورلمخې له پاک ترک سکولونو سره اړه لرونکي استادان په زور وستل شوي دي. په پاکستان کې عدالتونو د پاکستاني حکومت د نومبر 2018 کال هغه حکم ځنډولی چې د ترک استادانو له هیواده وستل کېدلو خبره پکې شوې وه. دغو ترک استادانو ته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تحفظ حاصل دي چې هغه اسناد یې ورته ورکړي چې پکې ویل شوي دي چې باید دوی په زورونه وستل شي ځکه چې په خپل وطن کې آزادي تر خپل لاندې کېدی شي. ادارې وایي که څه هم د یو ان ایچ سی آر لخوا دغو ترک وګړو ته د ورکړل شو اسنادو له مخې په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو میعاد د 2013 کال د اکتوبر تر 11مې ټاکل شوی دی، خو بیا هم دوی له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. په دوی کې 15 یا کسان داسې دي چې اولادونه پیدا شوي دي خو هغوی پاسپورټونه نه لري. د ځینو نورو د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی دی او د یوې کورنۍ ټول غړي د ترک شهریت نه محروم کړل شوی دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی یعنی په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخند اسد نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکي وړاندې کوو. زموږ ونیزه خپرونه د نیمې نړۍ غږ به هم اورې. لومبه خبرونه
د خیبر پختونخوا حکومت او دغه سبې خبريالانو په اسلام آباد کې په خبريال احمد نورانی د نامعلومه کسانو لخوا برید غندلې دي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان د جمعې په مخام د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل وفاقي حکومت ته دغه پیښه پوره پلټنه وکړي. د تیر اتوار په ورځ له جمروده تر اسلام آباد پیاده سفر کوونکی کلزاده کثرت رائے د جمعې په مخام اسلام آباد ته ورسید. د همارا پاکستان واک پروم د دې لاریون مقصد قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ګډول او له دغه سیمو اف سی آر ختمول لپاره اواز پورته کول وو. د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د نیټو د یو هلیکاپټر د لویدو په پیخه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا خبره په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼې کې کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستان له ولسه وغوښتي سو دغه هیواد پر حکومت خپل سیاستونو د اصلاح په هدف فشار زیات کړي. د دغه جرګې دوم مرستیال آصف صدیقی نن مشال ریډیو ته ویل د پاکستان د ناسمو پالیسیو قربانۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونه ورکوي. د سپین د کتالونیا سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړي او د دغه سیمې بیلتون غوښتونکي حکومت یې لري کړی دی. دا له هغې وروسته دي چې د کتالونیا ځایي پارلمان د اکتوبر په 20مه خپلواکي اعلان کړه. د سپین وزیر اعظم چې د کتالان د ولسمشر ځای هم اخیسته او د کتالونیا پارلمان یې مات کړی د دسمبر په 20مه د ځایي انتخاباتو اعلان هم کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس شمالي کوریا ته د اټمي وسلې د هر ډول د استعمال په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پیانګ یانګ د میزایلو او اټمي ازموینو په سر کړکیچ زیات دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د نوي قانون له مخې د روس لسکونه دفاعي او استخباراتي کمپنۍ په نخښه کړی دي. په دې ګام سره له دغو کمپنیو سره کاروبار محدودیږي او په روس فشار زیاتیږي.
مهم خبرونه مورد سرود اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهم ټکی وړاندې.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی حلقه ان ای څلور کې په واضح اکثریت سره کامیابی ترلاسه کړې. د عوامي نېشنل ګوند کاندید په دویم او مسلم لیگ نون کاندید په دریم نمبر وو. ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف لپاره دا حلقه یو ټیسټ کیس وو. که یاد ګوندا انتخابات بیللې وي نو په صوبه کې په سیاست به بد اغیز پرېوتې وي. ورځپاڼه لیکي چې په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون امیدوار ته د جمعیت علما اسلام فی پارټی مرسته هم ترلاسه وه. خو دې باوجود د مسلم لیگ نون امیدوار انتخابات وبیل. بلخوا عوامي نېشنل ګوند 2013 ټول ټاکنو په مقابله کې د ښې کارکردګۍ مظاهره وکړه او په دویم نمبر راغلل. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یو شمېر ګوندونو لخوا د ان ای څلورم نتیجه په مجموعي توګه تسلیمولو له وجې یو ښه روایت جوړ کړی شوی دی او هیله ده چې دا قسمه رویه به په راتلونکي ټول ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف هم خپله کړي. ورځپاڼه لیکي چې ټولو ګوندونو لپاره کار دي چې د انتخاباتو په ګټلو دي د هوایي ډزو نه هم ډډه وکړي او امنیتي ادارو لپاره کار دي چې څوک هم په داسې موقع ډزې کوي پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې سېنات د یو قرارداد د لارې د حکومت غوښتنه کړې چې مارشل لا په دور کې د زده کوونکو په سازمانونو چې کم بندیزونه لګولې شوي وو نو هغه دي ختم کړي. ورځپاڼه لیکي چې د ایوب خان مارشل لا نه وړاندې په کالجونو او یونیورسيټیانو کې د زده کوونکو سازمانونه ډېر فعال وو او هر کال به انتخابات کول او د زده کوونکو به بیا په ملکی سیاست کې برخه اخسته. ورځپاڼه لیکي چې د طالب علمانو یونین صوبایي معامله ده نو صوبایي حکومتونو له پکار دي چې د یو نوټیفیکیشن د لارې د دوی د بحالۍ اعلان وکړي او قانون سازي دي هم وکړي چې د زده کوونکو سازمانونه د اخلاق او قانون په دایره کې دننه خپل صلاحیتونه د جمهوریت د ودې لپاره استعمال کړي.
دن ورځپاڼه لیکي کې چې پاکستان ګاونډیو هیوادونو د امریکا اندېښنو لري کول لپاره رښتینی کار کول غواړي نو داسې تګلاره دی جوړه کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. بلخل امریکا خبریدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د صحت کارکوونکو ته په ورپېښو ستونزو او چیلنجونو یوه لیکنه خپره کړې ده. مجید بابر د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي. ڈان رسپانا پخپل ولیکن کی وائی چی دا سینٹ غنڈے تا دا پاکستانی خارجہ وزیر خواجہ آصف پوینا کی دا سیمی لپارا دا ولس مشر ٹرمپ تگلارا ذکر دا ول چی دا دا امریکا پوز جوڑا کڑی دا دوارو حیوادنو ترمینزا دا سخت و خرابو تعلقاتو خکارندوی کوی بل پاکستان تا دا امریکا لخوا دا مشکوکو ترهګرو دا ورکل شوی فیرس پاڑا جواب کی خغلی آصف سینٹ تا وویل چی پاکستان هم دا ڈول یو فیرس تا افغانستان تا حوالہ کڑے دے روزپان لکھی چی کچری د جنوبی آسیا لپاره د امریکا دغه نوې تګلارې رامنځته کیږي نخکاری داسي چې په دې لړ کې به هند امریکا او افغانستان په ګډه په پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد د ملک دننه او سیمه کې لا نور کوششونه وکړي د ورسپانې په خبره کې پاکستان په دغه اعلان شوې تګلارې کې د غیر حقيقي او ناجایز خبرو خلاف خبره کوي نو بیا د جنوبي آسیا لپاره پاکستان لخپل داسې تګلارې جوړول پکار دي چې پکې د امریکا هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو سرنګواله سرګندوي بلخو امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د روان تشدد او د سره صلیب نړیواله ادارې سره د کارکونکو د وجنې په اړه خپل راپور کې لیکي چې په مدار شریف کې په خپل کلینیک کې د هډوکو د ډاکټر لورینا پیریز د وژنې نه پس بیا د سړک غاړې یوې چاودنه کې د یاد ادارې د شپږو افغان کارکونکو وژنه او د دریو نورو کارکونکو تختونه د هغه مخ په زیاتېدونکي تشدد برخه ده چې د وړو وړو وسلوالو ډلو او طالبانو له وجې رامنځته شوي او یوازې په تېره اونۍ کې یې د 200 نه زیات کسان وژلي دي. راپور کې راغلي چې د دې وژنو او تشدد نه پس یاد اداره مجبوره شوه چې د افغانستان په شمال کې خپل دوه دفترونه وتړي او په مزار شریف کې خپل فعالیتونه محدود کړي. خو د سره صلیب د ادارې د دې پریکړې له وجې به هغه لکونه افغانان متاثره شي چاته چې د دغه هیواد په وو شمالي صوبو کې د یادې ادارې لخوا طبي مرستې ورکړل کېدې. راپور د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ د ادارې په حواله دیتوي چې سخت کال په دغه هیواد کې په 100 طبي مرکزونو بریدونه شوي دي. تیر کال دغه شمیر 100 و. د دې نه علاوه 15 طبي کارکونکي وژل شوي او 30 تختول شوي هم دي. یو کال وړاندې د تختول شوو کارکونکو شمیره 120 و. د راپور له مخه دا مهال په هغو سیمو کې طبي کارکونکي په نښه کیږي چې کومې سیمې به پخوا په عمومي توګه خوندي ګڼل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې زیات شمېر خلک مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
پاتمنټه د پاسا 1 بجا
حجرا
پاتمنټه د پاسا 2 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
د ملګرو ملتونو پلټونکو د بشر الاسد پر رژیم تور لګولې چې په خان شیخون کې سرین ګیس استعمال کړی او د په داسې حال کې دا چې د امریکا د بارنو چارو وزیر بشر الاسد ته ګواښ کړی چې هغه به د شام پر راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري. د فرانس پریس خبری ایجنس په دغه اړه راپور خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ د راپور مهم ټکی وړاندې.
فرانس پریس خبری آژانس وایي دوی د ملګرو ملتونو رپورټ لیدلی چې پکې ویل شوی د اپریل په 4مه د شام په خان شیخون شارګوټی کې چې د باغیانو په کنټرول کې وو د سیرین ګیس حمله د بشار الاسد رژیم کړی و. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن ویلي چې د ملګرو ملتونو رپورټ واضحه نتیجې ته رسیدلی دی او د پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د بشار الاسد رژیم پر ضد یو موټی سي. په دې حمله کې 7 کسان وژل شوي وو او په جواب کې امریکا د شامی رژیم پر هوایی اډه د کروز میزایل حمله کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن په جنوا کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا سره ملاقات کړی او خبریالانو ته ویلي چې دوی باور نه لري چې د اسد رژیم او د هغه کورنۍ نور څه مستقبل لري. نوموړي زیاته کړی چې په وار وارې دا خبره کړې چې د اسد د کورنۍ د واکمنۍ وخت پوره سوی خو یوازینی ستونزه دا ده چې په کومه طریقه ختم کړل شي. خو روس چې د شامی رژیم اتحادی دی او دا وخت له ایران او ترکیه سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سولې خبري پر مخ وړي د ریکس ټیلرسن سرګندونو ته سوړ خبرګون ویلې دی. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي واسلی نیبنزیا چې د سیشنبه په ورځ د امریکا هغه هڅه ویټو کړه چې غوښته د سیرین ګیس په اړه د پلټونو موده وغځول سي، ویلي د ده په فکر دوی باید تر وخت لمخه د یو بل چا د مستقبل په اړه فیصله. فرانس پریس خبری آژانس وایي روسي او ایراني ځواکونو په مداخله سره د اسد رژیم بچ سوی دی او پر دې خبره اصرار کوي چې اسد به د دوی په وینا د ترګر یاغیتوب په جواب کې واک پرې نږدي. خو غربي هیوادونه د شام اپوزیشن او د دې هیواد ځینې ګاونډیان بیا په دې هیواد کې د شخړې له وجې د 3,13,000 کسانو د وژنو ذمواري بشار الاسد باندې اچوي.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لو
سپین د کاتالونیا د سیمې نیخ په نیغه کنټرول ترلاسه کړی دی او د بیلتون پاله حکومت مشران لری کړی. د سپین وزیر اعظم ماریانو راخوی د کاتالونیا د خپلواکۍ سیمه ایز پارلیمان لخوا د ازادۍ تر اعلان لږ سات پس دغه علاقایي پارلیمان تحلیل کړی او د دسمبر په 28 د مقامی انتخاباتو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات د ملیحا امیرزاده نه اورو.
د سپین وزیر اعظم ماریانو راجوی وای چې حکومت یې د کاتالونیا د سیمې نیخ په نیغه کنټرول حاصلولو پروسه پیل کړې ده. نوموړي د کاتالونیا د علاقایي پارلمان لخوا د ازادۍ په حق کې رائے رد کړي، مشران یې لري کړي او دغه سیمه ایز پارلمان یې په رسمي توګه تحلیل کړي. دا راجوی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته پس مخې ته راغلي چې د کاتالونیا علاقایي پارلمان خپلواکي اعلان کړه. په 1,35 چوکو مشتمل د کاتالونیا د پارلمان 90 غړو د ازادۍ په حق کې او 10 یې په مخالفت کې رای اچولې وي. په دې کې د دریو مهمو مخالفو ګوندونو غړو د ووټ بایکاټ کړو چې د سپین برخه د پاتې کېدو په حق کې ول. د اکتوبر پر 28 د کاتالونیا د خپلواکي سیمې پارلمان ویاندي له سپین نه د ازادۍ په اړه د اچول شو پټو رایو نتیجه اعلان
کړه.
د ازادۍ په اړه د پارلیمان د استاسو قرارداد په حق کې 90 وټونه او په مخالفت کې 10 وټونه واچول شول. په دې کې دوه رایې باطلې وې. تر هغې پس د میډریډ مرکزي انتظامی چارواکو د کاتالونیا د خپلواکې سیمې نیغ په نیغه کنټرول لپاره ګامونه اخیستل پیل کړل. راجوی د اکتوبر پر 28 د وزیرانو کونسل تر بیړنې غونډې پس په ټی وی په خطاب کې ویل چې د دسمبر په 28 به په کاتالونیا کې مقامي انتخابات کیږي. نوموړي د کاتالونیا د ازادۍ اعلان په اړه ویل چې دا د ټول سپین د یوې برخې د غلا کولو یوه هڅه وه. راجوی ویل چې د دې تر شا سمنطق نه او دا یې د خپګان یوه ورځ اوبلله. نوموړي ویل داسې باور کوي چې د کاتالونیا وګړو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی د خپل مستقبل فیصله پخپله وکړي. د سپین سرکاري وکیلانو اعلان وکړو چې د کاتالونیا سیمه ایز مشر کارلس پویدمون او خای د کاتالونیا د پارلمان او کابینې د نورو غړو خلاف د باغی کېدو مقدمه درج شي. د سپین په سینټ کې پر کاتالونیا د میډریډ د نیخ په نیغه کنټرول د پویدمون او دغه د کابینې د لرې کولو لپاره د 20 ووټونو مقابل 214 رایې واچول شوې. د کاتالونیا بحران هغه وخت پیدا شو کله چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د کاتالونیا مشرانو د ازادۍ لپاره یو ریفرندم وکړ چې میډریډ غیر قانوني ګرځول او اروپایي ټولنې هم مخالفت کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې کاتالونیا د سپین یو مهمه برخه ده او دا چې واشنگتن د سپین د حکومت تر شا ولاړ دی. بلخوا په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي ټولنې اندېښنه ښودلي چې د کاتالونیا لخوا د پورته کړل شو ګامونو په شان داسې کارونه تک اجازت ورکړل شو نو په دغو هیوادونو کې د بیلتون تحریکونو حوصله افزایی کولی شي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویان هم د میډریډ قوي حمایت کړی دی. د فرانس، برتانیا او کینیډا مشرانو هم د سپین د ګامونو لپاره ملاتړ ښودلی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوس وخت شوې دی د مېرمنو په اړه د ځانګړې ودیزې خپرونې د نیمې نړۍ غږ د خپرونه احمد شاه اعظمي وړاندې
د نیمې نړۍ غږ.
د مشال رادیو په ونې خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په خبر پښتونخوا او فاټا کې د شذو د حقونو په هاوی او د دوی د ځواکمنول لپاره یو شمیر مدني ټولنو په کار لاس پورې کړی دي چې د شذو تر هبري لاندې کار کوي. تیرونی تاسو په خبر پښتونخوا کې د کارکونکو تنظیم د رویې او پوهې انتقالولو ادارې یا ای بی کی ټی په اړه معلومات ترلاسه کړل چې څنګه جوړ شو او څه فعالیتونه لري. په روان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د شذو پر ژوند، د شذو د پرمختګ او شیګړې د همدغې ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي چې دا ادارې شذو ته د پوهې او حقونو په ورکولو کې تر کومه حد مرسته کړې او د دوی په ژوند کې څه ډول مثبت بدلون راوستی دی. د رویې او پوهې انتقالولو ادارې په نامه د شذو د پرمختګ او شیګړې لپاره کارکونکو ټولنې د میرمن شاد په مشرۍ کې له 1994 کال راهیسې فعالیت پیل کړی. د ادارې زرګون شذو ته د ژوند په بیلابیلو ساحو کې روزنه ورکړې ده. میرمن شاهین چې دا مهال په پېښور کې د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې سره د بیا ستنېدو په برخه کې کار کوي وایي د شاد بیګم په مشرۍ کې له ای بی کی ټی سره د یو کلن کار پر مهال نه یوازې خپله د سیاست او سیاسي او انتخاباتي پروسې په اړه پوهه ترلاسه کړه بلکې نور شذو ته هم په دې اړه روزنه ورکړې ده.
دی باندې ما هم ٹریننگ اغوستي دي نو هم ایز ا ٹرینر ما ورکړو د دې تګیدار کی هو اټ واز ا ویری ګډ پروگرام فار اسپیشلی فار وومن بیکاز زمونږ سایټ کتا سپیج نه نو پولیټیکل اویرنس بالکل اسپیشلی فار وومن بالکل نشته ری خزر دین ایون خبرم نواز اجازه ما یو رائټ ته نو دا ډیر ښه اویرنس راوسته شو په یو خزر کی کور په کور محله په محله خزر خپل دی رائټ ته اول خبر شو بیا هاو ټو کاسټ ا ووټ هغه نه خبر شو بیا چرته للی پولینګ سټیشنز د دې ټول اور سنن رټننګ دې بار کې و چې خزه دې هر یو سیز نه اویر شي کله چې خزه دې خپل غن رائټ نه خبر کړی شوی نو هغه دا جرأت وکړو چې قدم یو چت کو او کاسټ ډېر غټ خبره.
پر میرمن شاهین سربیره د کوزدیر میرمن نجما فلکناز ل یاد ادارې سره درې کال کار کړی دی. نوموړی یو مدني فعال ده او په ټولنیزو چارو کې زیاته او ونډه اخلي. له ای بی کی ټی سره د کار پاړه نوموړی زیاتوي
2003 کې او 2004-2005 دغه تر څو ما دوی سره باقاعده یو ایسو سوشل ارګنایزر کار هم کړل دي په دې ارګنایزیشن کې او دا غین علاوه چې نو دوی چې مختلف قسمه یو مایکرو کریډیټ کې هم چلولې دي هغه کوم موږ مختلف هغه ټیم کې دا وخت مطابق چې نو هغه به زنانه ولا د سوړی وړی قرضې ورکولې د 2000 نه 20000 پورې نو هغه په هغه باندې خپل واړه واړه کاروبارونه لکه مثال په تور پر یو وړو کې دکان شو یا یو واغستل شو یا داسې قسمه واړه واړه په کور کې دنه کارونه روانوله او دا هغه موږ اول به موږ د زنانو د تنظیم سازي کوله او په هغه به موږ دنه دی له قرضې ورکولې نو په هغه حساب سره کارونه روانو او اوس هم هغه کارونه روان دي خو لکه اسې وختن په وختن سرګرمیانو کې شاملې
غمات. په خبر پرځم خو کې په 2015 کال کې د شاروالۍ یا بلدیاتي انتخابات وسول چې پر نارینه سربیره یو شمیر شذې هم منتخب شوه. میرمن نجمه وای چې ای بی کی ټی د شذو کونسلرانو لپاره هم پروګرام پیل کړی دی چې دا یې هم برخه ده.
دلته وس نن سبا چې د کونسلرانو لپاره د ویو پروګرام روان دی کونسل د پاره کوم درکار معلومات چې کنه پاغه باندې دی زغور کوي ټریننګونه او پاغه کې هم زو دوسر شامل یم د کونسل چې کوم پند دی هغه څنګه دوی استعمال یې او چې د دې تر څو مسله راشي د دې کوم ادارې سره څنګه رابطه کوي په دا سیزن باندې هم د دوه د ټیم د دې 13 کال باندې د مې پورې دا پروګرام د دې هم چلے دو او زه سره ساتھ ساتھ یم د دې نه علاوه موږ د یو ټریننګ راکړو په دې 2015 کې را لیو ټریننګ راکړو چې موږ ګورنمنت کې یو د ډیسټریکټ کمیټې نه جوړیږي او لکه اک ټیشر دی خو پاس شوی دی خو جوړ شي ورانه دي
او دا کمیټه به جوړی کړي په حواله سم دوم له ټریننګ راکړه او دا ټریننګ په تر تربان بیا ما باقاعده کله چې دا دستي کمیټه د سټیټ سپورټمنټ په دیر لور کې جوړ شو نو دا هغه تربان بیا ما غوته خپل سی ولګو زراغه نامینیټډ چیئر پرسن یم لکه مطلب نوټیفیکیشن شوه نه دي زمون نوم وته تللی دا هم د ای بی کی ټی په ځمانه لکه غوی مونږ ته ټریننګ راکو تر مخکې لکه آگاه کو کنه دلته یو کمیټه جوړیږي تاسو په کې حصہ اخیستل غواړئ نو حصہ په کې اخیستل شي زه ځان مختلف قسمه وخت په وخت چې دنه دا اوس ټریننګونه چې څه قسم څه ټریننګ یو غي نو اوس را مونږ کو او به مخکې فرضر نور زنانه ته هم هغه ورسوي وته
مېرمن نجما زیاتوي چې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې سره تر کار کول وروسته ډېره پوهه ترلاسه کړې ده او دمګړې نور شذ هم تشویقوي او د هغوی رهبری کوي د نوموړي په وینا ډېر رسمي زده کړې نه دي کړې او نه هم کوم رسمي دند لري خو بیا هم د یوې مدني فعالې په توګه خپل کارونه پر مخ وړي او ډېر څه زده کړې دي
خپل فائدې هم ځای چې نالج کې مې اضافه هم ده او په سيزون باندې اوس پوهېږم کنه او دین علاوه چې دنه زمان چې څونه کوشش نه د زنانو په حواله سره زنانو د څه مسلې زه هغه لکه اډیکیټ ته ور مخ ته کوم چې لکه د دې دا مسله ده او اډیکیټ به دې کې څه څه کولای شي کوم ځای کې مسلې حل او اصل شي نو مطلب زمان علاوه زما د علاقې زنانو ته هم د دې ارګنایزیشن نه فائدې ده او زما په خپل خدای رځي مطلب زه په کم ټایم کې کم مسائل او کم خبرې تر روانې په علاقې کې نو د دې اډیکیټ په تر باندې موږ راغنه خبرې ګوزه ته شامل شو کنه ټریننګ واخلو او فورمز کې کینو نو هغه د وژن لکه اپډیټ هم کنه وخت مطابق زه د دوه جوګه شوم چې زه واست دا کوم کمیټې د ګورنمنت طرف نه جوړیږي د ډیسټریک کې نو په دې کې زه چیر پرسن د پاره لکه ما خپل نوم ورکړل دي نو دا هم د هغه په دغه معنی دا دوه ما دا نه شو کولای چې ځان دوه اهل نه غنو چې نه بدل ته هم چیر پرسن د پاره خپل نوم ورکم خو لکه دا هغه ټریننګونو په نتیجه کې زموږ وس خپل نالج دوه غړم چې زه به د خپل او د سنبال کړې شم چې دا وس چې کوم کمیټې به جوړیږي ان شاء الله نو د دې سپیشل ټاکټ چې کوم دی هغه ډیسټریک کمیټي ان د سټیټس اپوینټ لکه د زنانو چې کوم سپیشل د زنانو مسایل دي او هغه ته نور خلک دون توجه نور کوي نو موږ هغه مسایل لو چتو او په هغه باندې به خبره کوو هغه به مخکې د پی سی ایس ډبلیو یعنی پروینشل ستمن چې کوم کمیشن دی نو هغه مسایل به موږ لو چتو او هغه ته به رپورت کوو او دا غوینه به کې به مدد غواړو هغه به کوم سره داغي مسایل په حل کې کوششونه کوي ها
د شزو د پرمختګ او شګړې لپاره کارکونکو د غیدارې د سایره شمس په نامه لیکوالي او مدني فعالیت هم روزنه ورکړي ده نوموړی دا مهال په کوزدر کې ضلع کونسلر ده چې د 2015 کال په بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شوی ده سایره شمس وایي چې نوموړی شزو ته د پوهې ورکولو په یو شمېر پروګرامونو کې برخه اخیستې ده
چې دا غو یو پروګرام و دمسان نو په هغه کې سره ما کار کړو دا په منسیپل کمیونټي باندې و لکه دلته کې صفائی حوالہ کې خلکو ته اویرنس ورکو یادت کې د پی ایم ای کار کړدګي شي نه نو هغه بار کې خلکو ته اویرنس ورکو نو انیشل سټیج چې کومونه 2012 کې هغه کې ورسره ما د مرسته کړې و تاون کړو به د دې یو پروګرام او د یوت لیډرز سره کې چې و نو هغه کې ورسره ما مرسته کړې و هغه ته به ینګ لیډر فورم وې د ډیر وایلس په نوم باندې هغه نو د دې سره یو بل برخه و چې هغه د مشرانو لیډرانو د پاراونو مونږ ته به دی لکه د خپل منځ کې انټراکشن راکاو اویرنس به راکاو لیډرشپ په اړه کې چې مطلب مونږ سره څه زده کړو او یو بل سره خپل مشرانو سره انټراکټ شو هغه پولیټیکل اویرنس دی راوستونو هغه کې سره ما مرسته کړې و
سایرا شمس لیبی سیاسی کورنی سر اڑ لري د نوموړ په وینا ای بی کی ټی ګڼ مېرمنو تر وزن ور کړی او د دوی شتا صلاحیتونه را برسر کړی دي
زه زما په شان نور ډیر شه د سیانګ لیډران چې هغه لکه دا انټرډکټیرون نو خبر دی دارو سره دلته کې ما چې تاسو څنګه وای چې د منسیپل کمیټې سره زمونږ انټرډکشن دا وستو دا غو فون نمبر چې موږ ترا کړی موږ د پاره مطلب دونه کوشش کړو چې هغه راغو سره رابطه مهم نه نو مهم استاد کو بیا او اوس دا چې مطلب دا پلیټ فارم کې تقریبا مونږ سي یو شوب میش کې ټریننګ اغست او دا به په صبحی شته باندې هم تلو او د دې کې رجسٹر په ساته باندې مو کرنټلی چې اوس کوم کار شاد بیگم کړی دی نو هغه د ډیسټریکټ کمیونټیز اون د سټیټس اف وومن هغه جوړ کړی نو باقي کې اوس زه ممبر یم او خپل رول مونږ ادا کوو اویرنس لپاره لکه فیمیل ووټ شو یا پولینګ سټیشن شو یا دا کوم د ډیسټریکټ د حکومت سره په دې کې دننه چې مطلب کم ادارو سره انټراکشن راځي لکه ایجوکیشن شو یا سوشل ویلفیر شو یا هیلت شو یا د سینور ادارې یا ایون د ڈی سی شیف سره خبرې اترې کول نو هغه ټول پس چې موږ ته خودلې دي.
نوموړې زیاتوي د شاد بیګم په مشرۍ د میرمنو د پرمختګ او شاګردۍ لپاره کارکونکو ادارې په سیمه کې بدلون راوستي او ښځو ته د خپل حقونو په اړه پوهاوی ورکړی دی. د سایره شانس په وینا اوس دوی کولای سي چې د خپل حق لپاره ږغ پورته کړي.
زه زما سره د سړي نور فیمل چې هغه خپل आवाज پاتې کوي نه که په هغه په لیکلو پتوږي که د ویلو پتوږي خو خپل आवाज د ډیستریکټ سملې کې چتې فلور باندې چتې بیا په کې د ادارو سره انټراکشن هم راځي خبرې هم راځي کنه او ایون چې موږ ته د کلیش زم جوړ شي ویژه ته چې ادارو باندې ته چې کین بیلنس ساتي کنه به ادارې ته خلاف شي مات خپل ډیر شي مطلب جوړ شي وي د خو هغه ز پروا نه کوم. فیمل ووټ مې هم کاست کړې ده هم په 2013 په الیکشن کې هم 15 کې حالانکه دلته چا پرې خوځو نه خو ما کړی دي. هر څه
د رویې او پوهې انتقالولو ادارې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خپل پروګرامونو للارې تر 10,000 زیات شوز تر وزنه ورکړې ده چې د میرمنو د حقونو په اړه پوهه ورکول د شوزو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دي. ونې خبرونه د نیمه نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیدي. دا او د دې لړۍ ټول خبرونې تاسو د مشال رادیو پر ویبپاڼه او د ټولنیزو رسنیو پر شبکو هم اوریدلای شئ. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتاس باري خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. شه
د سحر نتر ما خاما ستل سومانا ند آرام شین خوبنا بیبشیرینی د بام فکو کا چٹنا را پاسے در تپرات وی د کور کارونا بیبشیرینی بیبشیرینی د بام فکو کا کٹنا را پاسے در تپرات وی د کور کارونا بیبشیرینی
مشال ریڈیو دا
زانو پہ جن نرشا ازماد جز پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 لوب پوخ لوبے د سبق پوخ سبق چې جوړ نشي مکو تلم زلن سورې چې زلي غپو پک چې جوړ نشي مکو د بل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 هنر در سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې دګه کې غس پهلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا.